لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکال او زما تخنیکی همکار طاهر روخان په ګډه ستاسو هرکلی کوو. د دې او ساته خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په سرمشري ځکه چې سبب په روسیه کې جوړیږي په دې ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی په مخکې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف سوریه کې د اسلامي دولت د سختې روزو پر ضد حمله زیاتوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. دغه ناسته د راتلونکي پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوپیا ښار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شانګهای سازمان په ناسته کې په افغانستان کې د وروستي پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو او د آسیا او اروپا د امنیت په اړه خبرې وسی. ولسمشر غنی به د یادې غونډې په څنډو کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو او د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د قرغیزستان ولسمشر وای د شنګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماس بیگ اتمبایوب د روسیې تاس خبري ایجنسی ته ول د سیمې په امنیت کې د افغانستان لرول څوک سترګې نسی پټولای. د همدارز ول هغه وضعیت چې دغه هیواد په شاوخوا کې روان دي د نړیوالو اړیکو په جيوپوليټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او دغه هیواد اکتشافات وسیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. اتمبایوب دا هم ول دی فکر کوي چې شنګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فاکتور کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو شپږ سلويش منډې جوړ کړې او افغانستان ته یې 8 سلويش منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف راکړ او د مسابقه د دوو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونو وګټله. د کرکټ د نړیوال شل اور سیالي لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اور سیالي لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لښکرو هیوادونو لند متحده عرب اماراتو سکاټلند کینیا امان او کناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شلاور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثرو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 55 بوله، یو یورو شپږ افغاني 50 بوله، یو انګلیسي پوند درونی وی افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، زر ایرانی تومان 13 افغاني شل پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغاني. بیا هم شرغلست ولسمشر بارک اوباما وای د امریکا په مشرۍ ائتلاف سوریه کې د اسلامي دولت سختې روزو پر ضد حمله زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ائتلاف حمله په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینټاګون کې لږکړو امریکایي پوځیانو سره لکتنی ورستول مش په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې پر مشرانو او بنیادونو پسې یو. لبلې خوا د عراق د مالی وزیر هوشار زیباری د ازادي رادیو عراقي څنګه ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو حمله ګټورې دي.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا
دوی کده نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ او هوایي حمله نه وای وضعیت به د دشمن یا داعش په ګټه بدل شوی وو.
طرف المعاد
د امریکا په مشرۍ ائتلاف د شنبه او یکشنبه په ورځو په سوریه کې د داعش د سختې روزو خلاف حمله وکړه. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمیر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څنګه آل نصر جبهه یو انتحاري وسلوال پروند د سوریه په شمالي شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان ولوزوه او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی وای دا 14 ډیر لوی و چې ژغه په ټول کلی کې واوریدل سو. د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وای چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وای د سوریا پوز د حمله ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې و. د سوریا دولتي ټلویزیوني چینل ویلی پوز د سنی ډلو پلان چې غوښتلې په چاودیدونکو موادو بار یو لوی لاریوالو زوی هدف ته لرسېدو مخکې شانډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو ویل چې د توافق لپاره شاید نور وخت ته اړتیا وي. سمینی مانی وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلې مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شول او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي اغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربن هڅې له خطر سره مخامخ شوي. د حوثي اغیانو اړوند دولتي خبري اژانس سبا راپور ورکړی چې په څو پیژو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. په دې ډله کې هغه 45 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یو لړۍ کې ووژل شول. په یو پیښه کې له 30 زیات کسان د عیال یزید ولسوالۍ د کوز جنوب سیمې په یو مارکیټ کې په حمله کې ووژل شول. سبا خبري اجانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څاروي د خرڅلا په یو بازار کې له 30 زیات کسان په بمباروي کې ووژل. همداراز د سیمې اوسیدونکي وایي د عدن او لهاج ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسته په برید کې 10 کسان ووژل شول چې عیني شهیدان په وینا لس پکښې حوثي وسلوالو. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې لکتنې وروسته د یونان له حکومت ته وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز وکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بللې ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. او د روسیا یو پوځي الوتکه تېره شپه ولویده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل شول. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه په روزنیز او تمرینی ماموریت بوخته وه. دغه وزارت هم ولیدي چې دا جنګي ACU 40 الوتکه د شپې په څه باندې 9:30 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. تاس خبري اجانس وایي د روسیې پوځ د څېړنې لپاره یوه ډله سیمې ته لیږلې ده. دا وتر دې محل له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
زموږ غاغله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو ته لازمه مرسته نه ده رسول شوې او د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې د نشتوالي له کبله شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه ځنډولې ده.
کافی بودیجه پیدا و اگر در طلبان چه غواری ده شپی ده پانزی لپاره ثبت نامو کی مکو تا زمینه برابره او ترسو چه امتیان و نواق سلسی.
نور راپور نه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې د سبزۍ د یو مارکیټ له جوړېدو سره څنګه د خلکو ژوند بدل شو.
بالکل د سیده چوروره بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چې ما د ټول افغانستان پیسې دلته کامی ته راغلي.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمای کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنی د جمعې په ورځ به هم سبا او بل سبا پیلی سبا پیلیږي او تر بل سبا پورې به هم دوام وکړي. افغانستان د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو پلان لري چې د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو په مشرۍ کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال د سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس تر راپور لمخې د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وشخیږي. اوشاکوف وویل چې روسیا له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخت ده او ممکن موافقه ته ورسیږي. د شانګهای د مشرانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو مشان به یقینا د افغانستان پر مسالې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغیږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړی ده او دغه هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د اجرائیه رئیس دوهم رستیال محمد محقق وایي د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو ملاتړ نه دی شوی. د افغانستان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او ټاکل شوی چې دا پلاوی نن د خپلو څیړنو راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شاوخوا 13 سیمایز پولیس ووژل شول. د موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسمت څاروان را سره ده.
د اجرائی رئیس دوهم رستیال وای جلریز ولسوالۍ ته استول شجو کومکی ځواکونو د محاصره شویو سیمه ایزو پولیسو د ژغورلو لپاره کافی هڅنه ده کړې. د پنځشنبه په شپه شاوخوا 10 سیمه ایز پولیس د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې وژل شول. محمد محقق ازادي رادیو ته په مرکه کې د جلریز پیشه د نه باور وړ وبلل ویل ګمان نه کاوه چې د هیواد د پلازمینه کابل په 30 کیلومتره کې دا پیشه وشي. د تاکید وکاو چې د محاصره شویو سیمایزو پولیسو د خلاصون لپاره لازم اقدامات و نشول.
اما
خدا چې له محاصره څخه د هغوی د خلاصېدو او د هغوی د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه شو، دا د ډېرې خواشینۍ وړ ده. اصلي ستونزه دا ده چې اول مخکې تر مخکې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نه و غوره شوي.
انجام نشده.
د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر غنی ویلي چې د جلریز ولسوالۍ حمله به بې ځوابه پرې نه ښودل شي. د همداراز ویلي چې یو جاکپوری دولتي پلاوی ګمارل شوی چې د جلریز د پېښې اصلي انګیزه او عوامل په دقیق ډول وڅېړي او خپل راپور تر نن پورې ولسمشر ته وړاندې کړي. محقق په دې اړه چې وژل شوي سیمه ییز پولیس د سیمې اوسیدونکي نو وویل، دا د حکومت کار دی چې له پولیسو چیرته کار اخلي. ښاغلی محقق په عین حال کې وویل چې په جلریز کې طالبانو څو ځلې له موټرو سپرلۍ کوزي کړي او وژلي دي، ځکه د کرزي په حکومت کې پرېکړه وشوه چې په دې سیمه کې عملیات وشي او بیا د سیمه ییزو پولیسو پوستې جوړې شي. شاغلی محقق په دې باب چې ولې د بدخشان په یمګان او نور سیمو کې د امنیتي ځواکونو په وژنو عکس العمل نه دی ښکاره کړی وویل، ما د یمګان په مسأله کې ډېر شدید پیغام درلود، هغه مو وخندله. زما پیغام او زما غم برازیل وستلی شي. همداراز په کابل کې د فرخوندی پر شهادت لومړنی عکس العمل زما و. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی که چیرې د جلریز په پیشه کې وظیفوي غفلت شوی و، جدي پرېکړه به وشي. د وویل چې دا د حکومت دنده ده چې د هیواد په هره برخه کې د سرتیرو د سر دفاع او ساتنه وکړي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې په روان کال کې د بودیجې د نشټوالي له کبله د شپې پوهنځیو ازموینې لغوه کړي. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره خبرې کړې دي څو د استادانو لپاره یوه ځانګړې بودیجه په پام کې ونیسي، خو په دې برخه کې اقدامات تر اوسه نه دي شوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې مرزی احمدزی پر همدې موضوع له ښاغلي نوربخش سره مرکه کړې او په سر کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو علت ترې پوښتلی.
شورای رهبری هغه فیصله چې دریم تاریخ د سرطان په میاشت کې موجوده ده، دلته ویل شوي دي چې نسبت عدم بودیجې کافي هغه جلشمران چې نوی غواړي چې د شبانیو د پوهنځیو لپاره یعنی تعین سي مزدت غوښتی ده. او په زمین کې مهمه خبره دا ده چې کله چې کوم انکشاف پیدا سو د لوړو زده کړو وزارت حتما دغه مسأله د میډیا سره هم شریکوي.
نوربخش صاحب، دغه بودیجه څه کالی ولې مثلا کمه شوې ده؟ حال دا چې د شپې پانځي محصلین چې دي دوی پخپله د هر سمستر پیسې ورکوي، فیس ورکوي، څه فکر کوي دا سهلنګاري د وزارت
څخه؟ په دغه مورد باندې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاست، د شپې د پانځي لپاره هم فیس اخیستل کیږي او د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو پلان یو برنامه هم موجوده ده چې په هر کال کې نه یوازې په مرکز بلکې په ولایاتو کې هم د شپې پانځي یا برنامه موجود دي. په تیر کال کې هم موږ امتحانونه له 10,000 کسانو نه واغستل چې تقریبا 10,000 کسانو په دغه پوهنځیو کې یا برنامه کې شامل شوي. خو سږ کال هم موږ مقرر شکل باندې د مالیې د وزارت سره یعنی تماسونه موجود وو چې باید یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې موږ ته موجود وي. متاسفانه په دغه بخش کې تر اوسه پورې کوم انکشاف موجود نه ده.
نوربخش صاحب، امکان لري چې بل کال ته د شپې پوهنځي د محصلینو د کانکور ازموینه واخیستل شي که خیر؟
کله چې کوم انکشاف یعنی یو کافي بودیجه په دغه مورد باندې پیدا سو، زموږ تصمیم په دغه اطلاعیه کې انده و چې زر تر زره موږ هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي موږ ورته زمینه برابرو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي. نه یوازې یعنی په راتلونکي کال کې بلکې اوس هم زموږ همدغه تصمیم دا ده چې کوم انکشاف د بودیجې په اړه راسي موږ ورسره یعنی په دغه مورد باندې آمادگی لرو.
نوربخش صاحب، د دې ستونزې د حل لپاره اساسو اقدامات څه شی دي؟
زموږ اقدامات انده وو چې موږ په تیرو میاشتو کې هم مختلفو مراجعو سره تغیر سره خبري وکړي او د کله چې یعنی دلته پروګرام موجود ده یو پلان موجود ده چې باید موږ پوهنځي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې هغه برنامې د شپې چې دي باید محصلین ولرو جدید شمول ولرو. نو هغه مراجع تر اوسه پورې موږ ته په ښه شکل باندې ځواب ورکړلی دی چې موږ باید یو مکافي بودیجې ولرو.
د لوړ زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شپې پوهنځیو د ازموینو د لغوه کېدو په اړه خبرې کولې. دا ازموینې د بودیجې د نشتوالي له کبله د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شوې دي. د کابل د وزیر اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې د زړه یو بې ساري عملیات ترسره کړی. دوی وایي له دې مخکې افغان ناروغان د زړه د ناروغۍ لپاره له هېواده بهر ته تلل، خو اوس د دې ناروغۍ د علاج زمینه په هېواد کې دننه برابره شوې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی په دې اړه راپور برابر کړی.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د لومړي ځل لپاره د یو سلیر وشکلان ځوان د زړه د جرح عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د دې روغتون ډاکټران وایي چې اوس د دغه هلک روغتیایي وضعیت ښه دی. د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو ډاکټر روح الله ستاری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یاد عملیات په اړه داسې ویل:
مریض کې مصاب جرح قلبی بود،
ناروغ چې د زړه جرح یې لرله، کله چې روغتون ته ورسېد معلومه شوه چې په ناوړه حالت کې قرار لري او د خون ریزې علائم پکې لیدل کېدل چې ناروغ د عاجلې ارزونې اتاق ته یوړل شو. هلته معلومه شوه چې د زړه جرح د عملیات وروسته د درې ساعتونو په بریالۍ توګه ترسره شو.
په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د دا ډول بې ساري عملیاتو هرکلی کوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دا د طبابت په برخه کې یو ښه ګام دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې ویل:
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا عملیات یو ښه زیری بولي او دا په هیواد کې د درملنې لپاره یو ښه ګام دی او هیله لرم چې زموږ ډاکټران چې په هره برخه کې کار کوي باید دغسې لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له دې وروسته به د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه د هیواد دننه وشي. دا عملیات په داسې حال کې بریالي ترسره کیږي چې هر کال د افغان ناروغانو د درملنې لپاره بهر له افغانستانه زیاتې پیسې مصرفیږي. پر دې سربیره خلک په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د معیاري طبي وسایلو د نشتوالي څخه هم سر ټکوي. خلک وایي چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د سبزي منډۍ نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو او سیمو بزګرانو ستونزې هم اواري کړي دي او د دوی د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره ښه ځای او ښه مارکیټ پیدا شوی. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او هلته یې له بزګرانو او د مارکیټ له پلورونکو سره خبرې کړي. دا راپور برابر کړی.
کامه د ننګرهار یو کرهنیز ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبیږي او د هر رنګ فصل کې دوته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بینډۍ، فاصله، الوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپل ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتک پیسې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤول قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې ده دا د بیسودو او د خیوي او د گوشتې دلته دا سبزی دلته تقریبا مونږه 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځنه سبزی وړي او تازه سبزی هم دا غزینه.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وای دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې اواري شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصروفه شوي دي.
دغلته 15 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ویم دغه دی قانانو چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په لس روپۍ په شل روپۍ به یو من سبزي تینه اخیسته داسې وخت به راغی چې لس نهه بجې به شو یا مال به بې پاتې شو هملته به یې پرېښودو بېرته به ترا روانو هغې خوا به په شل روپۍ کې را ورکړې و لس به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې اوس دغه هلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالې روژه کې شل روپۍ چلېدلې و سږ کال یو سلو دېرش روپۍ دی
د کامی ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات وروره دغه جنب هم بینډۍ وړې جلال آباد من رانه په شل اخیستې بوره، یعنی په دوه سوه یا په دوه نیم سوه بېرته بیا قسم د دې خور پړکو نه بیا بېرته هملته ایسار پرې پیسې هم نه ورکولې ولاکې پیسې هم ورکولې ورکولې نه ورکولې بالکل. اوس دغه منډۍ سره نه ده هر دیکان د سیدا قسم د سمکین اسمان ته چکسو د بیرډی تور ته ودرې خبرې مې سره نه کوي بالکل د سیدا چورو بالکل مې دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د سیمه د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د زراعت برخې پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خونې جوړې او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي، نو له یوې خوا به بزګران اقتصادي ستونزو څخه خلاص شي او له بلې خوا به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي، نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فراه ولایت کې تیره ورځ د یو ښوونځي کار بشپړ شو او درسونه پکې پیل شول. د فراه د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال څلوېښت نوي ښوونځي جوړوي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور کوي.
دا ښوونځی د فراه ولایت د مرکز اړوند د کهدانه کې په کلي کې غټې اخیستنې ته وړاندې شوی چې په یو پوړ کې د وسو زده کوونکو لپاره د تدریس خونې لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس انجینر صابر ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځی د نړیوال بانک په مالي مرسته د کابو څوارلس میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی.
دا کادانه کې ټول کې د ذکرو راغلو شونځي نه مرتپاس و. دا شونځي ذکر شونځي له لیسه دا تقریبا 900 شاګردان لري. په خو دا شاګردان په بل مکتب کې په ناس مکتب کې ځای تر ځای و. په بل شخص کې درس و. نو څه وخت نه چې دا پروژه نه مرتپاس و د دې ټول لګښت 4 میلیونو څلور یا زر افغانۍ و.
په داسې حال کې چې په ټول فرا کې تدریس او شل باب شونځي څخه نیمایي برخه ودانی نه لري. د پوهنې رئیس انجینر صابر وایي چې په روان لمریز کال کې به څلوېښت بابه د نوو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. دغه په خبره دغه پلان دوی ترتیب کړی او د پوهنې وزارت هم منظور کړی دی.
په دې کال کې 1994 کې تقریبا څلوېښت پروژې منظور شدل د مکاتبو د عمر لپاره. مرکز ولسوالۍ کې به نو زه امیدوار یم چې دغه تعهد چې وزارت نو سره کړی چې په شروع کار 1994 ویلي دي زه امیدوار یم چې په 1994 کې انشاءالله کار د خیره پیل.
په فراه ولایت کې کله یوې خوا ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري، خو له بلې خوا د دغه ولایت په بکوا او ګلستان ولسوالۍ کې بیا د ناامنۍ له وجې هېڅ ښوونځی پرانستی نه دی.
او وروستی راپور دا چې د باجوړې جنسۍ قبایلي سیمې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ایجنسۍ یو بل دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو یوازې په باجوړې جنسۍ کې نږدې 109 ښوونځي چې اکثرا دولتي دي ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
وسلوالو افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو ځل بیا یو دولتي ښوونځی په بارودي مواد الوزولې چې په نتیجه کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا د ویجاړ شو ښوونځیو شمیر 109 ته پورته شوی. د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ایجنسۍ د مامون تحصیل په خړې کمانګره کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزاو چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودېدونکو مواد ځای پر ځای کړي ول چې بیا وروسته یې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولې دي. د باجوړ ایجنسۍ د ښوونې او روزنې ډیپارټمنټ مشر سید ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل.
داسې تحصیلې مې وکړې چې دغلته یو ریموټ ایریا راغې ته کمانګره وي دا څنګه چې د سکلي دا د هلکانو د هلکانو پرانیستل نو دا بې دا هم چې کمدنو لا شوی دی.
باجوړ ایجنسۍ افغان پولیسو سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو سره نښتي اوږدې پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم راونسته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نور وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. په دې ایجنسۍ کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې د سید ګل په وینا تر دې دمو کې وسله والو یو سل نهه دولتي ښوونځي په بومونو لزولي چې له امله یې د قبایلي سیمې د ځوانانو پر تعلیم بد اغېز پرېوتی. سید ګل زیاته کړه چې تر دې دمه یې نږدې نهه اتیا ښوونځي د ښوونې او روزنې د محکمې پوز او مرستندوی ادارو په مرسته رغولي، او چې کوم لا هم ویجاړ دي نو هغو ښوونځیو ته خیمې ورکړي او یا هم د ځایي مشرانو په حجرو کې د ماشومانو زده کړې روانې دي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر ښوونځیو، دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځ ادا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې په دغو قبایلي سیمو کې نږدې 800 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او نیټورک یې ورختم کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. دا وخت د سهار 10:13 دی. د خبرونې په دوام کې د آزادۍ راډیو د دوو اونیزو پروګرامونو تاندې څنګې او نیمه نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خوده شیبه سید کمال شاه عرف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په ناسته کې ګډون کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شنګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سختې روزو پر ضد حمله زیاتوي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څانګې آل نصر جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 سرتیري ووژل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې تاریخي موافقې ته د رسیدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثي یاغیانو او په سعودي کې د تبعیدي حکومت ترمنځ په جګړه کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې او جرمني مشران وایي په یوروزون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانیستی دی.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو اوس د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اسد الله لودین نننې ورسپانې کتلی او پلانډي سر راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له داعش څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ملاتړ په اړه خبرګونونو او د جلریز ورستۍ پیښې ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورسپانې په خبره سر مقاله کې لیکلي چې ګلبدین حکمتیار او پلویان د بن له کانفرنس څخه را په دیخوا د افغانستان د سیاست په اړه حاشیه ته تللی وو، خو اوس د داعش له ډلې ملاتړ اعلان کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې حکمتیار خپل پلویانو ته ویلي که د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وشي نو دوی باید د داعش تر څنګ ودرېږي. ورسپانې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د خبرې شوې خبرپاڼې هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي طالبان، شورای نزار او کمونستان د دوی قسم خوړلي دښمنان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حزب اسلامي ملاتړ به داعش ډله پیاوړې نکړي ځکه د حزب اوس پخوانی وړتیاوې له لاسه ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه د سولې عالي شورا اعلامیه خپره کړې چې ویلي دي حکومت باید د حکمتیار د اعلامیې په اړه غبرګون وښيي. په دې اعلامیه کې له داعش څخه د حزب اسلامي ملاتړ افغان حکومت ته د خطر د یو زنګ په توګه یاد شوی دی. ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې دا موضوع دوی او افغان حکومت ته د اندېښنې وړ ده. ویسه خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې روسیه او چین به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي چې د شانګهای غړي هیوادونه به هم د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د داعش په ګواښونو خبرې وکړي او د دې ډلې په وړاندې به د مبارزې په لارو چارو هم بحث وشي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د جلری سیمهیز پولیس د کورنۍ چارو وزارت د طرز العمل خلاف ګمارل شوی وو. په مطلب کې راغلي طرز العمل دا دی چې محلي پولیس باید د خپلو سیمو وي، خو د ورسپانې په باور د جلریز محلي پولیس د بامیان وو او په کابل کې د وچارواکي لخوا دلته په دندو ګمارل شوی وو. د مطلب لیکوال ویلی په جلریس کې د محلي پولیسو ستونزه دا و چې د سیمې خلک یې ځورول او کله ناکله یې ورسره ناوړه چلند کاوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو 14,000 افغان محصلان په زده کړو بوخت دي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دا غیر لیسانس اسناد نه منل واستری د پاره هیڅ داخله نه ورکول.
یو د ماش سنځه د سرت د چې امده کافی هم نه دي دا ورته په وخت نه رسیدي. په پښتو فارسی ډیپلوم می چوره نو غوي دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ سوال او جواب شوی. په نننې تاندې څنګه کې یاوري زه نورګل شفق یم. همزولو هندستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال نږدې 14,000 افغان محصلان د هندستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماستری او دکتورا تر کچې په زده کړو بوخت دي چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نورې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې موږ سره شریکې کړې دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یو یې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل یا اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنی دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $500 دوی ته بدل یا اشا ورکول کېږي. سرت ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي چې هغه کارتونه بیا په شفخانو کې اعتبار نه لري. شفخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر وپوښت. د دې جواب وو
سال اخیرا کې وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مسلانو پیسې وزندلې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دې جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمه خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري او زموږ ځینې مسلان چې د صحي میل اصول سره ندی بلد، د ټاکل شوی روختونونو پر ځای شخصي روختونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمه کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلان سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت ته چې هلته په ملي ژبه سند نه ور سره منل کیږي. دی وايي محصلان مجبوریږي چې اواز په انګریزي ژبه د خپل شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هند بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي دي هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا ده چې د دولتي پانتونونو فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبه لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه وو پروس کال چې ما خپل هم دغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړی و. هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پی وي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلي دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ وس خبر نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره مسل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همدار از د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلون کې ماسلان مخ کې لمخ کې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروز ما سره و غدم ماستری د پاره تل دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویل خدای شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نو وسه دا غیر لیسانس اسناد نه منل ماستری د پاره هیڅ داخله نه ورکوله دا واقع نو یستنه دلته زموږ د دولتي پانتون نه جاس مير ماسین په شخصي پانتون کې درس ویل سبادي غوړ ماستری و کې چیرې لړ شي دلته صرف یو دوه شخصي پانتون نو چې دا غو اسناد رجستر و غي منل کېدل نور نه منل کېدل
خو اغلی قیوم اميري وایي چې کچيري یو بهرني هوا تتلون کې ماسل حالته لته غوړان دي خپل ټول اسناد افغانستان د لوړ کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یوسینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي
زمونه کې مو سره یو وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خدای معرفي میکنیم
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړ وز دکړو وزارت لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوونو دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نه ملي او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته زینو ک ډیپلومي انګریزي ونه لري دوی دې لخپل بوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک تر لاسه کړي او که څوک بیا له شخصي بوهنتونونو زی باید په خپل سر لر نشي بلکې اړوند شخصي بوهنتون څخه د سند له تر لاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي زمو وزارت بیا د هغه اسناد سیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته ورلیږي چې وروسته د هغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي که هغه د دولتي پانتون وی او که د شخصي په هغه هیواد کې د منلو وړ دي
اونا قابل اجرا هست
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوي هند په ځینو معتبره پانتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي او په کوم پانتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي دوستانو دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي مثلا زه هند کتلم د مغزې تجربه در سره شریکوم هغه تلس ورکړ شو تاسو په دې لوړ پانتونو کې د زده کړې حق لري نور هر ځای پیسې مې مصرف درس مې وایي تاسو اسناد نه ملکي دا ول نه مجبوري چې مغ لوړ پانتونو کې داخله واخلي تاسو افغان دولت هم کټګوري ورکړي محصلین ته چې په دې پانتونو کې زده کړه کوي داخله دي او د چټي چټي پانتونو ته داخله مکه چې پیسې مې بربادي کې تاسو نه چی جوړی کوم
یعنی افغان ته حق نه ورکول کې چې لوړ پانتونو کې داخله واخلي
ډیر سخت وی چې داخله واخلي کله د پرش داخله سخت ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله کړي زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي
خو انجنیر کریمه قیوم اميري د ښاغلی حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته را لیږل کیږي ټول پوهنتونونه هغه که دولتي دي او که شخصي له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي موږ ته ستاسې د خبري برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمیر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي د ناکامېدو چانس یې پکې ډیر دی او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلې غوښتنه کوي نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یو پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه درسونه یې زموږ تر سویل وردی زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هرڅه وایي دوی منی
دوستانو د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا او چې هند ته تللی محصلان نه تعقیبیږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي
دلته چې کلم محصلین په اول کالج شې د دې ځنه یعنی تای مراحل شال تلاشي دا غو نورسته به بس خاص نشته د سم محصلین دې ټوله ورځ بیکاره ګرځي یعنی دی یو بل چې حق هم دلته خوړل دي خو التم ټوله ورځ بیکاره ګرځي درس نه وي او د هغه ځې پانتونونه چون دولت یو کال په مصرف کړی دي نور باید دغه نه غو نه ناکام وي یعنی دی وادي محصل غوند چلن نه ورسره کې هغه درس وای کنه وای باید هغه پاس شي به پونه پورک یو برتراش ډیگری ورکی چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ځای کوله دلته ډیر کسان مولې دلې د شکایت کوي چې هندستان ته کسان درس پرد لغه خوراش په چینه پوي کې داول یو عمده دلیل هم دغه دی چې دغه کسان الته درس نه وایي
ملګرو په دې اړه د اغلی اميري جواب وو
دا مورد بورسای دولتی مو که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي په هانتونونه یې ویني کریکولم یې څاري درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذای ګوري چې څنګه ده او ځینې که دیو په هانتون له چاپیریال نه خوښتي موږ د دوی په غوښتنه بل په هانتون ته بدل کړی هم دی
همزولو افغانی ټولنه یو شمیر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي. د د په قول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو، دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شي ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چانه نه شرمېږو، یو چانه مسترګه نه سوځي، نو بیا مو چې څه زړه غواړي وکوي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي، هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته جو کیو د داس شان لاس واخلچ پاینده کې د دوی شخصیت تم صدا مرسي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنگ او جګړې او داشن لرو، خو فرهنګ نه باید لاس ورکو.
اغلی قیوم اميري بیا وای دوستانو چې دوی د زینو روزنی زو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلون کې محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایط او مقرراتو په اړه مخکې لمخې پوهوي.
پیش از یک مسئولین ما اعزام میشن، گروه ما مسئولین اینجا میخوایم در مورد
مخکې لدی چې مثلا کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنی زو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیز مسایلو او شرایطو پوهو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه را وباسو.
مطابق از ما مجبور میشم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله مال ځینو افغانو محصلانو زده کړ ملګرو. دا د یو هندي ځوان خبره ده چې ښاغلی حمیدی ته د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړي. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه یې اخیستي، د سرو زرو مډالونه یې د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونې وي. خو زه اوس نه پوهېږم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به څه رقم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو واقعا په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسو هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدی او د اغلی قیوم اميري نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څنګه رانغاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څنګه. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک ولې شي. shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ پرنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه کې مو د شمامې ګالری ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دا چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول ننداري تګدی او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې له وګمی رشیدینه د خځو پاړه د غنی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمنې به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره شته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره یې دا ستونزه یوه اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده. اخو د فرخوندی د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات یې له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندی د وژنې په تور و څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام، اته تنه په شپاړس کاله بند او یو ولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافی اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشی کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښتي د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار ننداري او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکي منیره یوسف زاده وایي دا لومړنی غیر دولتي ګالری ده چې هنري آثار ننداري تګدي. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې ندی ورکړي.
ما به همراه چهار دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیو چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړه کړې ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نمو مرستنه د غوښتي. د دې گالری نوم ځکه شمامه ایشي چې په بامیانو کې دوی مجسمې وې د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړې او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر لاري مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح شي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه است که هر کدوم از ما چهار دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیرې په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما چهارنفر هیچ کس دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅ څوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابته کړه چې میرمنې هم کولای سي په خپله وړتیا بې له دې چې څوک یې لاسنیوی وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یوه اندازه پیسې مو چې له خپل معاش نه پسنداز کړي وي موږ پرې طلا او زیورات نه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیره کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای شي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروشیم.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې تیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابت کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
دا افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
د دې ګالری په افتتاح کې مو 40 اثر نندارې ته ایښو. دا د هغو هنرمندانو اثر و چې له افغانستان څخه بهر یې خپل اثر نندارې ته ایښودل او دلته چا نه پیژندلې. موږ د یوه افغان هنرمند آثار چې په ایران کې ورته اجازه نه ورکول کېده نندارې ته کښېښودل، او همدارنګه څو خارجي هنرمندانو له موږ څخه غوښتنه وکړه چې آثار یې نندارې ته وړاندې کړو. زموږ اساسي هدف دا دی چې نړیوالو ته وښایو چې افغاني مېرمنې کولی سي پرته له دې چې نور ورسره کومک وکړي یو بنیادي کار وکړي او نورو نسلونو ته یې انتقال کړي.
کای بین المللی داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میتن و او رو میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامه د گالری فعال غړی چې اوس د کابل په هنتون د خلکو هنرونو په پهنځي کې نقاشی زده کوي او ترڅنګي اکاسا او فلم جوړونکي هم ده. اغلی سلطانی وایي د گالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپل خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم، دو آثار
عکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثار نندارې ته ایښودل شوی دی. د آثارو دوه مجموعې لرم، یوه یې د وجودی زخمی په نوم او بله یې د فریم په نوم. دې ګالري ته ځکه راغلم چې ډیر آرام محیط او دایمي نندارتون لري. د دې ګالري له پرانستلو نه وروسته موږ ډیر آثار خرڅ کړي دي، خو هغه توقع مو چې له خلکو نه لرله په حقیقت کې نه خرڅیږي. زموږ زیاتره مشتریان خارجیان دي. زه له خپلو خلکو نه غوښتنه کوم چې د چینایي تابلوګانو پر ځای خپل افغاني آثار واخلي او له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړي،
بر هنرمندای افغاني کمک شوه.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com جهانارا رفی چې د خلکو هنرونو په هنځای لوستي په نقاشي رښتکه کې وارده ده، ترڅنګ اکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کال کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړی دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون وو او دا یې ډیره تشویق کړې هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را پدې خو نقاشي کوم. د خپل هنرونو پنځه میلوستي دي. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. امدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوې دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډیر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر ممتاز.
اغلی جهانارا وای دوی ډیر مخاطبین لري چې له دې ګالرینه لیدنه کوي او دوی ډیر تشویق کړي هم دي. دا وای هنرمندان هغه څه خلکو ته وړاندې کوي چې عام خلک هغه څه نشي درکولای، او هنرمند خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لري.
مخاطبین راکې بارها آمدند.
خوشبختانه زمون ګالری ته ډیر مراجعین راځي او موږ ډیر تشویقوي. هغه څه چې یو هنرمند درکولی شي د ټولنې عام وګړی نشي درکولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
خپل ارتباط بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالری له فعال غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کال کېږي چې نقاشي کوي او کاسه هم ده. د کار اکثره برخې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار په نندارتونونو کې خرڅ شوي او ننداري ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامي ګالری دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم ننداري ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا 30 سره لرم چې په همدې ګالری کې نندارید وړاندې شوی او خرڅ شوی هم دي. زما د کارونو اصلي مخاطب د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ ګالری پاینده کې پلان لري چې هغه میرمنو ته چې په کورونو کې دي او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارید وړاندې کړي.
از کارای دستی ازونو یک نمایشه داشته باشیم.
د شمامی په ګالری کې رنگارنګ نقاشانی تر سترګو کیږي. د طبیعت ښکلی منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازنی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته ویوړم، دی وی ښځې نقاشي شوی عکس و چې خولې نه و. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابې پاړه وایي.
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از ما خپل نقاشی ده چې خوله نه لري. دا میرمن تقریبا 15 کال عمر لري. خوله مې زکه ورته نه درسم کړی چې څوک یې غږ نه اوري. کله دې میرمن سترګو ته سړی ځیر شي په سترګو کې غم او درد ښکاري، خو ویلی نشي.
درد داشت او بیان کرده نتونست.
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان ښځې تل له هنر سره یو ځای دي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواد ښځې څه نشي کولای. هغوی له ټولو نه ډیر زیات خدمت کوي.
ما زنی ده که خامک دوزی میکنه.
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالیو کې ګلدوزی کوي او یا غالی اوبي، دا ټول هنرمندان ګڼم. زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري. هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای شي موږ سره خپل آثار شریک کړي. افغان ښځې دې خپل ارزښت درکړي. دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه ده چې نالوستې میرمن څه نسي کولای، بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډیر خدمت خپل ټولنې ته کوي.
او بزرگترین خدمت به جامعه میکند.
قدرمنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com